بني خبري
روكو راست
سبيني خبري
روكو راست
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه احمد الله چیواله او زما محترمه همکار رویا جان زمانی نن په سپینی خبری را کوله خبرونه کې تاسو قربانی یو. قدرمن اوریدونکو د متحده ایالاتونو حکومت پرون ویلی چې نړیوال بانکونه کولای شي د بشری اهدافو لپاره افغانستان ته پیسې واستوي. د امریکا د مالی وزارت د یو اعلامیه په خبرولو سره څرګنده کړي چې مرسته رسوونکي ډلې کولای شي پر طالبانو د لګیدلو بندیزونو څخه د سرغړونې له ویرې پرته په دولتي اداراتو کې د ښوونکو او روغتیایی کارکونکو تنخواوی ورکړي. په اعلامیه کې راغلي چې د ترهګرۍ او مالی استخباراتو په برخه کې د امریکا د مالی وزارت مرستیال براین نیلسن د غیر حکومتي سازمانونو له مشرانو سره د افغانستان لپاره د بشر دوستانه مرستو د دوام د څرنګوالي په اړه خبرې کړې او هغو پوښتنو ته چې په دې اړه په مکرر ډول مطرح شولې ځوابونه یې وویل.
بله شنونده های محترم سلام، رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه بخش از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا. اما طوری که همکارم گفت، همچنان ای که در بخش از رهنمودهای ای وزارت یعنی وزارت خزانه آمریکا آمده که اگر یک سازمان غیر دولتی به گونه مستقیم میخواهد از شفاخانه ها و یا کارمندان مراقبت های صحی حمایت کند، اونا نیاز به امضای توافق نامه با طالبان داشته باشند، میتونن این کار را انجام بدن. خب در این برنامه روی این موضوع صحبت میکنیم، مهمانای عزیز داریم در برنامه، اما نخست از همه شما مشروع خبرها را میشنوید.
ویان سید سلیمان شاه د بلخ د ولایت د نهرین پولیسوالۍ کې د ډبرو سکرو د یو کان د راغورځېدو له امله لږ تر لږه یولس کارګران وژل شوي دي. قدرتی افتونو ته د رسیدګۍ او انسجام د چارو د وزارت وین امریکا غږ ته ویل چې دغه پیښه تیره شپه وشوه. له بلې خوا د تیرو دوه هفتو په موده کې په افغانستان کې د کورونا د کورونوس ویروس د اومیکران نوه مثبتې پیښې زیاتې شوې دي. د عامې روغتیا وزارت نن د پنجشنبې په ورځ وویل چې د کابل، قندهار او هلمند په شمولې په 15 ولایتونو کې 348 مثبتې پیښې تثبیت شوې دي. په داسې حال کې چې طالبان اوس د نړیوالې ټولنې لخوا پر رسمیت پیژندو ته د ورنږدې کېدو په حال کې دي، د طالبانو د انتقالي حکومت د بهرنیو چارو وزیر ملا امیر خان متقی ویلي دي هر امتیاز چې بهرنیان یې غوښتنه کوي باید چې د دوی د شرایطو په اساس وي. ملا امیر خان متقی دا خبره د چهارشنبې په ورځ د فرانسې د خبری اژانس ایجنسی فرانس پرس سره د یوې ځانګړې مرکې په لړ کې کړې. اژانس وایي چې په وسلو کې لویدیځو قدرتونو له استازو سره د یو لوړ پوړي هیئت په مشرۍ له ملاقات نه وروسته کابل ته له راستنېدو وروسته دا د ښاغلي متقی لومړی تفصیلي مرکه وه چې له یو بهرني خبري اژانس سره وکړه. ملا عامر خان متقی پر واشنگتن باندې غږ وکړ چې د افغانستان د مرکزی بانک کنګل شوې شتمنۍ او پیسې آزادې کړي ترڅو حکومت وکولی شي چې په هیواد کې د موجوده بشري بحران د پراخېدو مخه ونیسي. د متحده ایالاتو د خزانه وزارت 13 ورځ اعلان وکړ چې بشري مؤسسات کولی شي د خیریه کارونو په غرض د نړیوالو بانکي ادارو له لارې افغانستان ته پیسې ولیږي. د خزانه وزارت یو ډول رهنما اصول هم د هغو خیریه مؤسساتو او بانکي ادارو لپاره وضع کړي دي چې په افغانستان کې فعالیت کوي. د امریکا د خزانه وزارت وایي چې دغه پیسو نه به د دولتي سکتور د منصبینو او د ښوونځیو د استادانو د تنخواګانو د ورکولو لپاره استفاده کیږي. د امریکا د خزانه د وزارت د رپورټ په اساس له دې پیسو نه د زراعتي او خوراکي موادو د رانیولو او د عامې روغتیا د روغتونونو لپاره د درملو د اخیستلو لپاره هم استفاده کیدای شي. همداراز دا پیسې د کاروالیو لخوا د پاکو اوبو د سیستمونو پر غولو باندې هم مصرفېدای شي او هم ورنه په افغانستان کې د بانکي راکړې ورکړې او نقدو پیسو د لیږلو لپاره کار اخیستل کیږي. د طالبانو انتقالي حکومت خپل وسلوال په کابل او ولایاتو کې له خپلو وسلو سره یو ځای تفریحي پارکونو ته له ننوتو نه منع کړي دي. د طالبانو مطبوعاتي ویان او د اطلاعاتو او کلتور د وزارت سرپرست ذبیح الله مجاهد د سلواغې په 14 د ټویټر په پاڼه لیکلی دي چې د اسلامي امارات مجاهدین اجازه نه لري چې د وسلو یونیفورم او له پوځي وسایطو سره یو ځای تفریحي پارکونو ته داخل شي او موظف دي چې د پارکونو مقررات مد نظر ونیسي او عملي کړي. څارون کې وای چې تیر کال په اگست کې افغانستان نه د امریکای عسکرو د راوتو په تعقیب چین طالبان تخپل ځان زیات ورنږدې کړی دی. خو دغه څارونکو په باور قدرت ته له رسېدو مخکې هم چین د طالبانو له تحریک سره نږدې اړیکې ساتلې. چې په دې لړ کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ لی د طالبانو د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د یو لړپوړي هیئت سره د تینجین په ښار کې ملاقات هم وکړ. څارونکو په دې نظر دی د چین ورنږدې کېدل په نړۍ کې دغه هیواد د مخ په زیاتېدونکي نفوذ او اثر ښکاروندی دی. خو بیا هم د چین چارواکو لا د طالبانو حکومت تر اوسه پورې په رسمیت نه دی پیژندلی. د محلي مطبوعاتو د رپورټونو له مخې طالب چارواکو په کابل کې د مرسل آیا په نامه یو فعاله نیولې ده. خو چارواکو لا تر دې دمه رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي. د درندو واورو د ورېدو له امله د سالنګ لویه لاره په موقتي توګه د ټرافیکو په مخ تړل شوې ده. چارواکي وایي مقصد یې دا دی چې پر دغه لویه لاره د ټرافیکي پیکو مخه ونیسي. په داسې حال کې چې د نړیوالو سترګې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په لورې متوجه دي. کارپوهان په دې باور دي ممکن چې ښاغلی پوتین خپل ځان په یو مشکل موقف کې واقع کړی او په نړۍ کې د روسیې د اثر او رسوخ د بیا یاده کولو په لړ کې په خپلو هلو ځلو کې له ستونزو سره مخامخ شوی. په واشنگټن کې د امریکا غاک د ډیپلوماتیکي چارو خبریال سنډیسن وای چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس ختیځ اروپا ته د 2000 امریکایي عسکرو د لیږلو امر کړی. ښاغلی بایډن خبرداري ورکړو چې د یوکرین خاورې ته به د روسیې د پوځ هر ډول داخلېدل نظامی تیری وبلل شي او سخت عواقب به له ځان سره ولري. او مشهوره ایټالوی دراماتیستا مونیکا ویټیس د چهارشنبه په ورځ د نوي کال په عمر د روم په ښار کې خپل کور کې مړه شوه. د خبرونو پای.
روکو راست صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
به هم ستړي مشه قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مو واوریدل د متحدو ایالاتونو حکومت پرون ویلي چې نړیوال بانکونه کولی شي د بشري اهدافو لپاره افغانستان ته پیسې واستوي. په دې موضوع را سره د بحث لپاره د مالی او اقتصادي چارو کارپوه او د افغانستان د مالی وزارت په خوانی موین ښاغلی سید موبین شاه پاچا او همدارنګه څیړونکی او استاد ښاغلی اسلام علوی میلمانه دي. دواړو قدرمنو میلمنو ته ستړي مشوي. پاچا صاحب را بشو تاسو ته زما لومړی پوښتنه داده چې امریکا په خوا هم یو څو شرکتونو ته افغانستان ته د پیسو لیږلو جوازونه ورکړي، دا اوسنی اعلان یا اقدام د امریکا د حکومت د پخواني اقدام سره څه توپیر لري؟
محترم ارچوال صاحب، تاسې او ستاسې درنو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات. واقعا یو څه توپیر لري او هغه توپیر یې دا دی چې هغې وخت کې دوه شرکتونو ته دغه کړی او په اوس وخت کې تقریبا ټولو انجیوانو ته اجازه ورکړې ده چې د تعامل وکړي. او بل توپیر یې دا دی چې هغې کې مخکې داسې کوم خاص دغه نه وو چې د حکومت سره دې تعامل وکړي. په اوس وخت کې ورته ویل دي چې که تاسې انجیوګان دې ته ضرورت لري چې هغه د طالبانو د حکومت سره کوم قرارداد وي کنه دا کارم کولی شي. درېمه خبره دا ده چې په هغې کې وضاحت نه وو چې څنګه بیدېږي، نو دلته یې د بانکونو په هکله باندې هم څه وضاحتونه ورکړي دي. دغه درې عمده توپیرونه زه ګورم پکې.
ډېر ښه پاچا صاحب، په تاسو وګورئ په اوسني وخت کې د امریکا په حکومت باندې د نړیوالو او په ځانګړي توګه د ملګرو ملتونو د سرمنشي او په داخل کې ځینې فشارونه راوړي دي، او د دې نه بر علاوه په افغانستان کې په داخل کې بشري ناورین ډېر شدید شوی دی. د امریکا د دې نوې پریکړې لاملونه ستاسو له نظره څه دي؟
زما په نظر باندې د امریکا د پالیسۍ یو مهم اصل چې دی هغه د نړیوال پرمختګ او نړیوال همکاري ده. البته ځان ته شروط لري، نو امریکا په خپل هم دا غواړي چې د افغانستان د خلکو تر څنګ پاتې شي د پالیسۍ د ایجاب په لحاظ باندې. او درېم دا چې امریکا خپلې منافع چې په منطقه کې اقتصادي ګټې دي او په عین وخت کې دا هغه سره دې ته ایجابي چې د هلته رقابتونه دي، په یعنی همدا ایجابي چې هلته باید پاتې شي او دا خلکو سره مرسته وکړي. او داخلي واقعیتونه او فشارونه که چین او روسیه او پاکستان او قطر چې بار بار ته غوښتنیم کړی دي چې شي دا مې او څه دا اوسېږي کنه
لا
نه نه اوسېږي.
تشکر آقای پاچا. آقای علوی، شما را به برنامه هم خوش آمدید میگیم. در آغاز برنامه، اگر شما از اقدام ایالات متحده را در این مقطع زمانی که اعلان امی کمک ها می باشه، شما چگونه بررسی میکنین این اقدام؟
در اول خدمت شما، همکاران محترم شما و شنوندگان شما عرض سلام و احترام دارم و بعدن خدمت شما عرض کنم که در پاسخ به این سوال شما، در این شرایطی که در افغانستان فاجعه بشری جریان داره و مردم به شدت دچار فقر و قحطی و گرسنگی است، این اقدام ایالات متحده آمریکا یک اقدام بشردوستانه است و وظیفه آمریکا به عنوان قدرتی که میتونه تغییرات ایجاد کنه، وظیفه و مسئولیتش است که باید در زمینه فقر زدایی، در زمینه کمک های بشری و امداد بشر دوستانه سهولت ها را فراهم کنه. یکی از سهولت ها امی از بلوک خارج کردن پول های منجمد شده افغانستان در بانک هایی بود که ایالات متحده و اجازه نمی داد در دسترس مردم افغانستان قرار بگیره. این هم روی جایگاه آمریکا در سطح دنیا تاثیر داره، هم روی جایگاه آمریکا در منطقه، در بین کشورهای منطقه مثل مثلا خیلی تاثیرگذار است. پرستیج و جایگاه آمریکا را به خصوص جایگاه حقوق بشری و دفاع از حقوق بشرش بسیار برجسته میکنه. این خیلی کمک میکنه به خود ایالات متحده آمریکا که واقعا بعد از خروج غافلگیر کننده خلاصه جایگاهش در منطقه خیلی تضعیف شد، در سطح جهان هم تضعیف شد، یک نوع شکست تلقی شد برای آمریکا و حالا یکی به مردم افغانستان توجه میکنه، به داد مردم افغانستان میرسه و صدای فعالین حقوق بشر، فعالین آزادی و فعالین امداد رسانی را لبیک گفته و حرفا و صحبت ها را شنیده. این واقعا روی جایگاه و مقام ایالات متحده آمریکا تاثیر گذاره.
خب آقای علوی، شما این را میگین که پس جایگاه یا امو موقف کمی ضعیف شدی ایالات متحده در منطقه بخصوص برای مردم افغانستان بعد از اینکه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان صورت گرفت و نوع آمریکا میخواد که پس امو جایگاه ای را که در منطقه داره به نوع او را دوباره احیا کنه؟
بله، آمریکا به این ضرورت داره. آمریکا به عنوان قدرت برتر، به عنوان قدرتی که تاثیرگذار روی مسائل جهانی، روی مسائل ژئوپلیتیک، روی مسائل نظامی جهانی، باید در بین همه کشورها او جایگاه و پرستیژ خود حفظ کنه و در افغانستان حضور 20 ساله آمریکا برای آمریکا یک جایگاه خاص حاصل کرده بود و خروجش واقعا که این جایگاه و این پرستیژش تضعیف کرد. حالا میخواهد ترمیم کنه او جایگاهی تضعیف شده و جایگاه آبروی از دست رفته خود هم ترمیم کنه و هم منافع خود دنبال کنه. آمریکا جزئی که با حضورش در افغانستان و با همکاریش با دولت مستقر در افغانستان، حکومت مستقر در افغانستان، منافع خود هم دنبال نمیتونه در منطقه. آمریکا در منطقه منافع زیادی داره، دشمنان سرسختی هم داره. جزئی که تعامل کنه با حکومتی و دولتی که در اونجا مستقر هست و از اون طریق بتونه ضعف دشمنا و مخالفین خود شناسایی کنه و بتونه خلاصه اونا را با اونا رقابت کنه در منطقه، چاره جز این نداره.
شما
بیرون
بله آقای علوی، آیا بر علاوه این موضوع فشارهای دیگه هم وجود داشت که ایالات متحده به همچو اقدام دست بزنه؟
بله، هر وقت آمریکا پیش قدم شوه کشورهای دیگه جرأت پیدا میکنه، کشورهای دیگه خلاصه دنبال آمریکا حرکت میکنه. قطعا بریتانیا، کشورهای بزرگ مثل آلمان، مثل فرانسه، کشورهای حتی مثل چین و روسیه هم قطعا به دنبال آمریکا یک سری اقدامات خواهد کرد و آمریکا کار خوبی کرده.
مننه. پچه سب اولوی سبورت اشاره وکرله چی نور هیوادونه هم در آمریکا پا نقش قدم بانیزی، فکر کوي چې په اوس وخت کې چې افغانستان زیاتوم رستو ترټیل لري، د امریکا دا اقدام به مرسته کوون کې هیوادونه ویدارې د تاړ کړی چې افغانستان مرستي وليږي؟
بله، نو هیوادونه هم ارته دا کوي او فکر کوم دا د نړیوالو مسولیت ګرځي چې په افغانستان کې چې افغانستان د نړۍ هیوادونو دوی په خپله ورته ګلوبل ویلج کوي، ګلوبل ویلج کې چې فقر د غشي هغه فقر منفي تاثیرات په نورې ټولنو باندې هم لري. پر باندې دا یو فرضي او عیني خبر هم ده چې کله چې د یو بدن حیثیت لري په بدن کې اوغز وه په دردي ټول بدن وسفر کوي، نو دا د نړیوالو مسولیت دغه دی او ټول همدې ته منتظر دي چې امریکا د افغانستان سره مشکلات لږ په کمېدو کې او یا على الاقل د بشری ناورین او د افغانستان د ملت سره خپلې بشری مرستې شروع کړي.
یوه بله پوښتنه پاچا صاحب، که تاسو اعلامیه ته وګورئ، اعلامیه چې ده د امریکا د ترهګرۍ او مالی استخباراتو په برخه کې د مالی وزارت د مرستیال نیلسن لنقل قوله براین نیلسن لنقل قوله خبرې کړې دي، نو دلته مشخصا دغه موین ولې دا موضوع مطرح کړی ده؟
هغه باندې خاطر باندې چې اصلا امریکا ته د ډیره مهمه ده چې د ترهګرۍ سره مبارزه او د امریکا او د نړیوالو هغه منافع په خاطر باندې دغه پیسې باید بل چا لاسته ونه لویږي او دوی د سکیم نه به تیرې شوي او د سکیم نه باید تیرې شي او هغه څه دغه تاکید وشي چې په دغه مرستې باید بشری مرستې دي او باید حقدار ته ورسیږي.
بله آقای علوی، شما این را پرسان میکنیم که براید نیلسن قسمی که همکار ما گفتن معاون وزارت خزانه امریکا در امور تروریسم و استخبارات مالی تاکید میکنه که به دلیل مشکلات بنیادی و سوء مدیریت ضعیف اقتصادی توسط طالبان، افغانستان در دراز مدت با چالش های جدی اقتصادی و بشری مواجه خواهد شد. طالبان چطور این خلا را پر کرده میتونه؟ نظر یا پیشنهاد شما در این مورد چی است؟
بله، واقعا طالبا با ضعف مدیریت در امور حکومتداری، در امور مالی، در امور سیستم بانکی مواجه است. طالبا واقعا هم نیروی متخصص انسانی نداره، هم زیرساخت ها و زیربناها را نداره و زیربناهایی که موجود است در افغانستان، زیربناهای مالی، سیستم های مالی که موجود است، طالبا توانایی استفاده از اونا را هم نداره. اگر آمریکا میخواهد که هم افغانستان یک تهدیدی نباشه در آینده برای منافع آمریکا در منطقه و در سطح جهان، از افغانستان خلاصه هیچ خطری متوجه آمریکا و منافع آمریکا نشوه، باید در هر زمینه با افغانستان همکاری کنه. در زمینه مدیریت این پول ها و در اختیار قرار گرفتن این پول ها برای مردم، نه برای حکومت، که اول شرایط فعلی ایجاب میکنه که باید به داد گروسنگی، به داد قحطی رسید و مردم از گروسنگی و قحطی نجات داد، بعد حکومت هم باید وظیفه آمریکاست که تقویت کنه تا مبادا این حکومت به دامن توریسم پناه ببره. اگر تضعیف شود قطعا به دامن توریسم، به دامن بعضی گروه های تروریستی و گروه های افراطی پناه میبره، از اونا تغذیه میکنه، پول میگیره، کمک میکنه، قطعا منافع آمریکا و منافع کشورهای دیگر تهدید میکنه و آمریکا میتونه در بخش نیروی انسانی کمک کنه، دولت در بخش سیستم مالی و سیستم بانکی کمک کنه، انجوهای بین المللی که تجربه خوب داره میتونه کمک کنه با سیستم مالی افغانستان که پول به صورت شفاف در اختیار مردم افغانستان قرار بگیره.
و آقای علوی، چقدر با این اقدام ایالات متحده تانسته که همی موقفی که به گفته شما کمی تضعیف یافته بود در منطقه، بتونه به کشورهای رقبای خود در منطقه نشان بدن حضور خود؟
بله بله بله، با این اقدام خو واقعا میخواهد که او جایگاه خوره و او شخصیتش که ضربه خورد و تضعیف شد او را جبران کنه، به نحوی جبران کنه و بگه دوباره ما هستیم، هنوز فرار نکردیم از منطقه، ما منافع رو دنبال میکنیم و با رقبای هم رقابت میکنیم. همچون پیامی داره.
مننه پاچه سب، تاسو مالی وزارت که وی یو د افغانستان بانک سم کار کولو، پوښتنه داده چې په اوسنی حالت کې د افغانستان بانکی سیستم د دې وړتیا لري چې په دومره کچه له بل هیواد څخه افغانستان ته پیسې انتقال کړي؟
بالکل، بانکی نظام خود دا که کم مشکل نشته، پیسو انتقال دی کله چې شروط کوم موانی چې د خارج د خانه ایجاد شوی دی دلری کې دوی غواړي چې پیسې ولېږي نو بانک اکاونټ یې غوښتي چې پریوزي کوم مشکل پدې کې ځنه وینه ما کنه او څنګه چې دوی د کوم اعلانې چې خبره کړې ده د بانکونو لپاره به حتمان کوم توضیحات یې یا به جوړی دی لپاره دا کې
خو مخکې شکایت د سیو چې زیاتره خلک چې مسلکی خلک وو او په بانکونو کې کار کوي هغه اوس په بانکونو کې کار نه کوي یا له افغانستان نه وتلی دی فکر کوي چې د مدیریت د لحاظ او د ظرفیت د لحاظ بانکونو کې دا ولټه شته چې دا کار وکړي
فکر کوم چې دا شی شته نه تر اوسه پورې خلک که څه هم زیات باغ وتلی دي مګر هغه کلیدی کسان شته دي او غټ مشکل نه وسیږي ځکه موږ خود نه اورین نه مالی دی په سترګو باندې اوس کې چې بانک مرکزی ته موږ لاړو هغه دي کې پیسې ډېر خراب حالات او اداره جوړ نه و هغه وخت موږ دا کارونه مدیریت کړو اوس خو مدیریت کیږي اوس خو تقریبا 13 شلو کارو کې ډېر ظرفیتونه پیدا شوي دي او دا ظرفیتونه چې دي د سیم په بانکونو کې ځکه خبرې موجود دي
یو بل خبره پاچا صاحب لکه تاسو چې ته اشاره وکړه لکه دا پیسې انتقالیږي دا به د بانکونو لاره انتقالیږي او کله چې د بانکونو سره تعامل وشي راکړه ورکړه وشي وسو شي په خپل بانکونه وسه خکېږي پښتنه دا چې د دې مرستو به د افغانستان په بانکي سیستم باندې څه اغیزې وي
د دې مرستې چې په مجموع کې دا ډېر سوال دی او مهم سوال په اقتصادي لحاظ دا ډېر دا تاثیرات لري پولي نظام باندې او تولید او کار دواړو نظام باندې او مربوط په دې باندې دی چې د مرستې او څنګه ورکول کیږي کوم شرایط سره مل دي د ډونر د خوانه او په عین وخت کې دا چې په داخل کې څه رقم ته دا کېږي مینج کېږي دا ډېر مهم دی د ایجوګانو په واسطه باندې کلي تاثیرات دا دي چې کله نقدي اثار افغانستان ته داخليږي د اثارو په بازار کې د اثارو ارزښت د افغانۍ په مقابل کې ډېریږي او د افغانۍ قیمت بیرته خکېږي او کله چې خشو دلته د مصرف کوونکي شرایي قوت زیاتېږي معنا یو شی په سل افغانۍ غوښتو په 50 افغانۍ اخلي یا په 70 افغانۍ یا په 80 افغانۍ به اخلي نو په دې خاطر باندې هغه د فقر کچه چې دا تاثیر ډیر کبیږي کنه دوم څنګه دا دی چې د افغانۍ د قیمت ثابت پاتې کېدو د داخلي هغه سرمایه ګزاران چې هلته موجود دي که قیمت ثابت د افغانۍ پاتې شي تولیداتو باندې اعتماد زیاتېږي چې تولیدونکي او خارج ته ولېږي او خپل کار ته دوام ورکوي همدغسې نور دي فقیرو خلکو ته مرسته رسول دا یو عاجل حل دی مګر دا دایمي حل نه
دی د موضوع ته روشته راځو خبرې پکې په دې موضوع باندې دا یو مهمه خبره ده چې د افغانستان د اقتصاد په خو درول لپاره باید څه وشي خو پښتنه دا و چې دغه پیسې په خپل به د بانکي سیستم په بیرته په چرخش راوښتلو کې څومره مرسته وکړي
د بانکي چرخش سیستم کنه په دې نه دی چې بانک د اصل د مرکز د بخنه غواړم د افغانستان د اقتصادي پرمختګ مسول چې دی په یو هیواد کې مالی او پولی پالیسي وسیږي د مالی پالیسي او د پولی پالیسي او تشریح کننده چې دی هغه بانک مرکزی دی بانک مرکزی د تجارتی بانکونو په دلاري اصلا دغه اثار چې دلته بندم پاتې دی او امریکا فریز کړی دی دغه د دې لپاره نه دی چې دولت واخلي او تل مصرف
کړي
دا د پولی پالیسي وسیله ده د اقتصادي پرمختګ چې د کار او تولید ایجاد دی د دې په واسطه کوي نو د حکومتونو کال ته لاړ شي او د انجوګانو د لارې یعنی دلته بانک پکې کوم رول نه لري بانک څنګه د سیزل کوي او پاکټ چې پیسې پکې او بکس کې واچو بیرته ته اخلي دا پیسې د بل چا دی امانات دي کنه د انجوګانو د خلکو او د انجوګانو په مسولیت لري کې دوی د سیمه مصرف کې چې هغه خلکو ته په پردي شي نه واخلي ځکه د افغانستان د بازار هغه ترکیبي چې دی لسی سره په کې داخلي توکي او نوی چې سره خارجي توکي نو که خارجي توکي په واخلي معنا دا ده چې د کار او تولید ایجاد په خارج کې وشو او که داخلي توکي په واخلي نو داخل کې د کار ایجاد او تولید وشو او که د کار په مقابل کې خلکو ته ورکی نو په دې اساس باندې د دې پورې اړه لري نو په دې اساس باندې د بانکي نظام هدف شي یو څه اندازه برآورده کیږي او د خلکو مشکل هم برآورده کیږي او د فقر اصلي ده حل لاره پیدا کیږي.
خو سیده دا خبره خو یو بل خبره چې دغه په اصطلاح د خلکو باور په سیستم باندې دا ډیر مهم دی په اقتصاد کې. که تاسو اوس وخت وګورئ په افغانستان کې خلک ډیر بے باور دي په بانکي سیستم باندې. یو لامل هم دا دی کېدای شي چې دغه افغانۍ مخکته تللې ده او د خلکو په منځ کې تشویشونه هم رامنځته شوي دي. اوس که چېرته دغه رقم مرستې راشي فکر کوئ دا به د دغه د خلکو باور بیرته تر یو حده پورې پر ځای کولو کې مرسته وکړي؟
یعنی د بانکي باور چې دی هغه څنګه د مرستو پورې تړلې نه وي. اوس په امریکا کې څوک مرسته نه کوي چې دا کوي پالیسي ده چې خپل اعتبار ترلاسه کوي. بخښنه غواړم په تیره کې بانک تنه منیجمنت او مدیریت کړی دی مګر د پالیسي په لحاظ باندې د اقتصادي پرمختګ کې خپل افغانۍ نه ده دغه کړی. یعنی د اثارو د لاسته راوړلو د کومک یعنی اساسي لارم د کومک د اساسي لار دا ده چې تا افغانۍ په تولید کې اخته کې تولیدات وشي خارج ته ولیږي په اثارو خرڅ کې اثار بیرته داخل ته راځي او بیرته چې اثار داخل ته راشي په هغې باندې واردات راوړي دا تبادلات را.
بالکل صحیح.
دا د اعتبار په دې باندې کېږي. په عین وخت کې دغه سایکالوجیکي کوم دغه چې دی کومونه چې دي دا یو جانبي شی دی او په عین وخت کې یو وسیله ده. او په خاص د افغانستان کې چې دغه غیر مستقر او بې ثباته هیواد دی په دې کې یعنی مهم رول لري واقعا. یو څه تازه به دغه وکړي ثبات سره د بانکي ثبات سره به مرسته وکړي.
صحیح.
تشکر آقای پاچا. آقای علوی بر علاوه سخنانی که آقای پاچا در مورد کمک ها گفت، شما این اقدام ایالات متحده را چقدر تاثیرگذار بر بخش های معلمین و مراقبت های صحی کارمندان شما میدانین؟
بله، وقتی که پول در اختیار بانک مرکزی افغانستان قرار بگیره بعد بانک مرکزی افغانستان میتونه در تمام بانک هایی که با او ارتباط داره پول ارسال کنه و وزارت ها را مثلا دولت های مشخصی مثلا وزارت معارف، وزارت صحت عامه اینا را یعنی وجه مشخصی یا بودجه مشخصی در اختیارش قرار میده که میتونه به موقع معاش معلمین پرداخت شود، معاش کارمندان صحی، شفاخانه ها اینا پرداخت شود و خیلی تاثیر گذاره. وقتی پول نباشه در بانک مرکزی خو نمیتونه که معاش کارمند پرداخت کنه دولت. خیلی تاثیر گذاره وقتی کارمند بتونه به موقع معاش خود بگیره و یک نوع چرخش اقتصادی به وجود میآید و روی توان خرید مردم، روی خدمت شوه افزایش توان اقتصادی مردم تاثیر گذاره. همین کارمندایی که موجود هست بخشی اعظمی از افرادش باقیل در افغانستان تشکیل میده. اینا وقت صاحب معاش و حقوق باشه قطعا روی اقتصاد فامیل و اقتصاد جامعه تاثیر گذاره. تاثیرات دیگه یکی انجوها فعال میشه، کارمنداش فعال میشه و کمک رسانی بسیار گسترده شکل میگیره. قطعاً به صورت موقت دوی اقتصاد مردم افغانستان تاثیر گذاره.
خب شما گفتین به صورت موقت، یعنی در دراز مدت تاثیرات خود نمیداشته باشه؟
نه چون کمک کردن در شرایط اضطراری هیچ وقت تاثیر دراز مدت نداره. تاثیر دراز مدتی است که باید ایالات متحده آمریکا با حکومت مستقر در افغانستان همکاری کنه، کمک های خود ادامه بده، در بخش های مختلف روی پروژه های بازسازی کار کنه تا اشتغال دوامدار ایجاد شود، شغل دوامدار ایجاد شود، بانک های افغانستان بتونه خدمت در شود و همو فعالیت های دوامداری که در طی 20 سال گذشته داشت فعالیت های خود ادامه بده، این جو ها مؤسسات شرکت ها اینا بتونه با کارهای بازسازی و کارهای پروژه های ادامه بده. در کمک های استراری بسیار تاثیر موقت دارد، تاثیر کوتاه مدت دارد، در دراز مدت جزی که بازسازی افغانستان و پروژه های ادامه پیدا کنه هیچ راهی وجود نداره که اقتصاد مردم افغانستان در دراز مدت بهتر شود.
تشکر
اولوی صاحب. تاسو ته بیرته راګرځو، پاچا صاحب تاسو ته بیرته راګرځو. موږ سپاتې شي، موږ د خبرونه لرو، خبرونه به واورو او وروسته بیرته خبرونه ته دوام ورکړو.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که نیروهای ویژه ضد دهشت افغانی این کشور در عملیات در منطقه شمال شرقی سوریه رهبر گروه دولت اسلامی یا داعش را هدف قرار داده است. آقای بایدن در یک اعلامیه از توانایی نیروهای نظامی امریکا سپاسگزاری کرده گفته است که ابو ابراهیم الهاشم القریشی رهبر گروه داعش را کشتند. قرار است در طول امروز پنجشنبه آقای بایدن در این خصوص صحبت کند. این عملیات صبح امروز پنجشنبه به وقت محل که به گفته باشندگان منطقه حدود 2 ساعت دوام کرد، باشندگان قریه اتمه در نزدیکی مرز با ترکیه را که بیشتر ساحه کمپ‌های بی‌جاشتگان داخلی جنگ سوریه است، از خواب بیدار کرده است. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده این ماموریت را موافقانه خوانده و گفته است که هیچ نیروی آمریکایی در این عملیات کشته یا زخمی نشدند. اما گروه های کمک کننده در منطقه گزارش دادند که 13 نفر به شمول 6 کودک و 4 زن در این عملیات جان خود را از دست دادند. وزارت مالیه ایالات متحده آمریکا گفته است که بانک های بین المللی می توانند به مقاصد بشردوستانه بدون ترس از نقض تعزیرات آمریکا علیه طالبان پول را به افغانستان انتقال دهند. این وزارت با نشر اعلامیه روز چهارشنبه 2 فوریه همچنین گفته است که مؤسسات کمک رسانی نیز می توانند معاش معلمان و کارمندان صحی را که در سکتور عامه کار می کنند پرداخت کنند. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
در این اعلامیه آمده است که بریان نلسون معاون وزارت مالیه آمریکا در امور تروریسم و استخبارات مالی روز چهارشنبه 2 فوریه با رهبران سازمان‌های غیر حکومتی در مورد ادامه نحوه کمک‌های بشردوستانه برای افغانستان صحبت کرده و سوالاتی را که مکررن در مورد ادامه کمک‌های بشری برای افغانستان مطرح شده است پاسخ داد. آقای نلسون رهنمودی را با رهبران سازمان‌های غیر حکومتی شریک ساخت که شامل انتقال مواد غذایی، حمایت به شفاخانه‌های حکومتی، پرداخت معاش معلمان سکتور عامه، پرداخت معاش کارمندان بخش صحت، حمایت از سیستم آبرسانی شهری و انتقال پول می شود. اما آقای نلسون هشدار داد که صرف نظر از اینکه چه مقدار پول و کمک‌های بشری برای افغانستان فراهم می‌شود، این کشور به دلیل سوء مدیریت اقتصادی طالبان با مشکلات جدی اقتصادی و بشری مواجه خواهد بود. قبل بر این نیز وزارت مالیه ایالات متحده در ماه‌های سپتامبر و دسامبر در سال گذشته راهنمایی را ارائه کرد که بر اساس آن فراهم آوری کمک‌های بشردوستانه از فهرست تعزیرات آمریکا بر افغانستان معافیت حاصل کرد.
امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان گفته است که طالبان در راستای کسب مشروعیت بین‌المللی به هدف خود نزدیکتر شده و به گفته وی این گروه زیر فشار کسی عمل کرده خود را در افغانستان عیار نمی کند.
البته مکشت سپ خپل وطن که کهو دا دی چه دی شرطون و لعمله یا دی چه دی فشار لعمله نکهو دا دی مو دی خپل پلان و دی خپل پالیسی لمخی با که پا تعلیمی برخه کیوی که پا اقتصادی برخه کیوی که پا بل برخه کیوی همه اقا دی خپل پالیسی لمخی با مخبان زو انشالله.
آقای متقی در نخستین مصاحبه خود پس از برگشت از نشست اسلو با آژانس خبری فرانسه گفت که به رسمیت شناخته شدن حاکمیت طالبان حق آنان و افغان هاست و این گروه به تلاش های سیاسی خود تا زمان احقاق این مهم ادامه خواهند داد. تا کنون هیچ کشوری، حتی کشورهایی که روابط نزدیک با طالبان داشته و در سالهای 1996 تا 2001 حاکمیت آنان را به رسمیت شناخته بودند، حکومت طالبان را تا کنون به رسمیت نشناختند. سرپرست وزارت خارجه طالبان باری دیگر از واشنگتن خواست تا سرمایه های منجمد شده افغانستان را آزاد سازد تا در حل بحران بشری در این کشور کمک شود. مقامات پاکستانی میگویند که در اثر حمله دوگانه جنگجویان جدایی طلب در 2 منطقه ایالت بلوچستان به فاصله چند ساعت بر پوسته های امنیتی 7 سرباز و 15 حمله کننده کشته شدند. اردوی آزاد بلوچستان در یک پیام توییتر مسئولیت این حملات را به عهده گرفته است. مقامات پاکستانی گفتند که هر 2 حمله توسط نیروهای امنیتی دفع شده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز پنجشنبه تصریح کرد که کشورش از حاکمیت ملی اوکراین حمایت می‌کند و افزود که انقره آماده است تا هر آنچه در توان دارد برای کاهش تنش در منطقه انجام دهد. آقای اردوغان این اظهارات را قبل از سفر به کیف ابراز داشته گفت که از نزدیک آزمون‌هایی را که اوکراین با آن مواجه است و تنش‌های موجود در منطقه را دنبال می‌کنند.
اوکراینانن کارشی کارشیه کالدیه میدان اوکوماları ve bölgede yaşanan gerilimi
در شکوی حمایت مون را از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی اوکراین همسایه و شریک استراتژیک مون ابراز می‌داریم و عنوان یک کشور بحیره سیاه از همه جوانب دعوت می‌کنیم تا از خیشتنداری و گفتگو کار گیرن تا صلح در منطقه تأمین شود. یک بار دیگر تأکید میکنم که ما آماده هستیم تا سهم من را برای ایجاد یک فضای صلح و اعتماد در منطقه من ادا کنیم.
تنش ها در امتداد سرحد اوکراین و روسیه پس از آن ایجاد شد که مسکو 10,000 سرباز، تجهیزات نظامی و در این اواخر بسته های خون را به منطقه اعزام کرد. اقدامی که غرب و ایالات متحده را از حمله روسیه بر اوکراین نگران ساخته است. پایان خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
پاچه سب تاسو تا وقتی اشاره وکرله و لوی سب متیوت سای اشاره وکرله، خو زمان پختنه داده چی دغه مرستی او دیتا ورته نوری مرستی د افغانستان د اقتصادی سیستم په بیا پر پخو درولو که چوم را مرسته کوله شی؟
موقعا یعنی مصرفی مرستی چی دی اغا دای من ده پاره دغه نوسیه، خو بیا هم د یو موقت دول ده پاره اقتصادی دغه داده چی در زی او ده تقاضا ده قانون ده مخی کلا چی ارزه ده اثارو دیره شی نو افغانی قیمت خکیگی و مسکی مورد اشاره و کرده او در دو پسورت که در مصرف کون که بشیره قوت چی دیه زیتیگی در فقر کچه چی ده یا تأثیری کمیگی او دوم خبره پکی داره چی در افغانه پسورت که در خیلی سرمایه گذارانم تشویقیگی کن و بل خبره داره چی فقیر و خلکو تا مرس رسول در اغوی عجل مشکل حلی پا وز ورس زیدت دی او بل داره چی د تجاران چې اوس د سې لپاره یعنی وارداتې کړي او غانو بندیشینه خرڅ کړي دي او اثار نه وسیږي، نو د دې اثارو تک ولو کمالمین او صحیح کارکنان ته دغه کېږي هغوی مجبور دي چې هغه تبادله کړي او افغانۍ په بانک یا د صرافانو سره پاتې شي، نو تجارانو ته اثار هلته دغه کېږي که نه چې دغه د اثاري ریزرف د بانک یو هدف هم دا دی چې هلته بیلانس تادیات که مسله چې ده یا د وارداتو په تمویل کې چې که مسله موجود ده هغه باید دغه وکړي. په مجموع کې نقدي اثاري مرستې د یو داسې هېواد لپاره چې په وارداتو متکي وي د پولي نظام د بحران د حل لپاره ښه پیغام دی. د حل مکمله لاره نه ده. مرکزي بانک د هېواد د پولي نظام او پالیسۍ تشکیل کنده او عمده هدف یې باید اقتصادي پرمختګ یعنی تولید او د کار ایجاد وي. د افغانۍ د قیمت ساتل د یو وسیله ده که نه؟
بالکل.
مرکزي بانک باید دولت باید په خپل اقدامات په دې حکله باندې وکړي، خو هغې دپاره شرط دا دی چې افغانستان باید د سیاسي او اقتصادي انزوا څخه راووځي.
زما پوښتنه بالکل هم دا ده چې لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړله د افغانۍ د نرخ د عرضې او د تقاضې د لارې کنټرولولو فرمول دا پخوا هم استعمال شوی دی، او لکه تاسو چې اشاره وکړه دا یوه وسیله ده او په اوږد مهال کې دا حل لاره نشي کېدلی. ستاسو له نظره په اوسني حالت کې کوم کارونه باید ترسره شي تر څو د افغانستان اقتصاد یو څه وغوړېږي؟
اول خو دا ده چې من کو وګورم چې نړیوال کو د نړیوال د فارم خد ځکه نړیوال چې حکومتونه کوي دی په افیکټیونس اف ایډ ورته وی کنه دی، نو دا حکومتونه په میلیارډونو دام یو انتقاد دی چې وشو په ټریلیونونو ډالر باندې، مګر تاثیر دا و چې کله امریکا راوځي افغانستان خلک د ولګي نمبر کې دی کنه، ځکه دا په دغه نو د دې په خاطر چې حکومتونه یعنی دا د ډونر او د آینده ملتونو د لپاره دا دغه یوازې په افغانستان کې نه او د تیرو شباهتو جبران وشي، نو افغانستان حکومت باید خپل دغه کې یو ماستر پلان ولري چې پخوا هم نه دی لرلی، چې په هغې کې د کلي ولسوالۍ او ولایت څخه شروع او په ملي کچه د افغانستان د پرمختګ لپاره پروژې تشخیص او ولایت بندي شي او د تمویل په لارو چارو کې غور نه شي. هغې کې باید څه شی معلوم شي؟ اول دا ده چې د خلکو د ضرورت وړ پروژې کمې دي، دا باید د ولسوالۍ او ولایت او ملي کچه ملي پروژې کمې دي. په اقتصادي لحاظ مؤثرې پروژې یعنې د سرمایه ګذاري فرصتونه باید دغه شي او منتقوی او نړیوال پروژې دغه شی، او ځکه چې د نړیوال دلته په افغانستان کې دغه لري معنا دا ده چې نړیوال او منتقوی پروژې دغه کېږي. دوم غټه خبره د پلان نه وروسته دا ده چې د افغانستان چې د سیاسي انزوا څخه ووځي دا یو فرضیه ده. د افغانستان داخلي او خارجي پالیسۍ باید د ملي اهدافو د تحقق په اساس تدوین او محراق اقتصادي پرمختګ وګرځي، او د اقتصادي پالیسۍ محراق چې دی هغه د تولید او کار ایجاد وګرځي. یعنی حکومت باید په خپله د خپلو مشکلاتو په هر کې هم اقدام وکړي، ځکه اوس افغانۍ ده افغانۍ کولی شي 500 میلیارده افغانۍ زمونږ په دوران کې ده زمون جی ڈی پی شل ملیارډ دی انډیس ملیارډ دی پینځه ملیارډ ډالر په اندازه دی معنا دا چې 40 ملیارډ په دغه کې اثر ته موجود کله چې اثر د افغانستان نه وځي نو دا یو غټ بحران رامنځته کیږي زمون تولید د پوتنشل د کچې نه ډیر ټیټ راځي او بیکاری دومره کچه ده چې د امریکا د خزانه دغه چویلې دي دا واقعا دغه دی یعنی په کال کې 1 میلیون ماشومان پیدا کیږي 15 کاله وروسته دا یو کاري قوت وسیږي که د کار په بازار کې د کار عرضه نه وسیږي او تقاضا نه وسیږي او عرضه مخته ځي دوی فقط او فقط بیکاری د دولت د بې ثباتۍ لپاره غټ عامل دی د دوی په کنټرول ډیر سخت دی تر څو چې متخصص او خوب
اورګانونه ولري او د نړیوال سره صحیح اوس پاتیا سب پوښتنه ده چې د تاسو چې ویل دای خو تیوري اړه ده کاملي اړه ده شو په موجوده حالت کې د تاسو چې ویل د دې تر سره کول امکان لري
ما په نظر باندې وزارتونه موجود دي افغانستان یو ملت او هیواد دی باید دا کار وکړي او دا چې مدیرانو سره کم ته دي طالبان سره کم ته کار کوي دا دوی پورې اړه لري ځکه زمونک خر خبر په افغانستان کې زیات د تیوري نه وایم بلکې دا په حقیقت کې ان افغانستان د بې ثباتۍ سبب دا چې مونږ خر خبر نه دی لرلی ادارم نه دلایلی ادارم لرل دا هغه په سیاسي ملګرتو باندې تقسیم شوې ده د اهلیت په بنا باندې چې هغه د ملي اهدافو لپاره کاری چې چانه یې کړی
صحیح مننه
هیڅ باید وشي دا کار
مهرباني
نه زه په دې باندې نه پوهیږم خدا کار باید وشي دوی ته یو کاینده کې څوک راځي یو افغانان په مجموع کې باید دا کار وکړي افغانستان یو ملت دی باید خپل مشکلات په خپل حل کړي
مننه
آقای علوی اشمویره می پرسیم که آیا امکان ازی است که همه در یک جا دست هم داده و کمک را به صورت درستش که گفته شوه به مردم نیازمند رسانیده شوه و همچنون ای که چقدر می تانه که راه را برای سرمایه گذاری در افغانستان ای اقدام ایالات متحده که یعنی بانک ها می تانند که بدون ترس از نقص تعذیرات امریکا اونا پول به افغانستان انتقال بدن می تانند که یک راه گشایی ای باشد که در افغانستان سرمایه گذاری در این مقطع زمانی در شرایط کنونی بیشتر صورت بگیره؟
بله امکان داره. واقعا اگر طالبا نشان بده در عمل که زمینه انتقال کمک ها را برای مردم افغانستان فراهم میکنه، این روی وجهه طالبا و روی جایگاه طالبا هم خیلی تأثیر گذاره، خیلی کمک میکنه که دنیا با طالبا کمک کنه، همکاری کنه. طالبا نقشی که ایفا میکنه اینجا فقط زمینه را فراهم کنه، تسهیل کنه زمینه را، موانعی که هست، موانع قانونی، موانع لوجستیکی، این موانع را برطرف کنه و با انجوهای بین المللی، با انجوهای داخلی، با نهادهای بین المللی که با تجربه هستند در امداد رسانی، با اینا اجازه بده بدون هر نوع ترس و هراس و دخالت طالبان اینا کمک به مردم برسانه و سازمان ملل هم باید به شدت نظارت کنه که واقعا کمک ها در اختیار مردم گرسنه و مردم.
چقدر نگرانی ها در حال حاضر موجود است در امی مورد آقای علوی؟
بسیار نگرانی زیاده، خیلی خلاصه مردم نهادهای بین المللی شک دارن که کمک ها واقعا در دست مردم مستحق میرسن یا نمیرسن. ممکنه که افراد طالبان از اینا استفاده کنه، خود مقامات طالبان از اینا استفاده کنه، همچین شفافیتی وجود نداره. این زمانی ممکن است که طالبان خلاصه از همه این جوهای داخلی و بین المللی دعوت کنه، پول در اختیار از اونها قرار بگیره، تحت نظارت سازمان ملل، سازمان ملل یک سیستم شفاف ایجاد کنه که پول چگونه در اختیار این جوها قرار میگیره و این جوها چطور در اختیار مردم را قرار میده. اگر خود دولت را کمک را توزیع کنه قطعا شفاف بودنش زیر سوال میره، چون دولت های گذشته موفق نبوده و قطعا دولت موفق نیست، دولت توانایی را نداره که کمک ها را در اختیار همه مردم فقیر و گرسنه برسانه. و یک آزمون است برای طالبان، اگر طالبان خلاصه در این آزمون و در این امتحان موفقانه خلاصه کامیاب شد، این آزمون موفقانه سپری کرد، روی جایگاه طالبان تاثیرگذار است، دنیا با طالبان تعامل خواهد کرد و قطعا مردم افغانستان هم از تعامل دنیا با طالبان نفع میبره.
خب آقای علمی در حالی که طالبان به رسمیت شناخته نشدن و همچنانی که شمار از اعضای گروه در لیست سیاه میباشن، همچنان که از گروه حقانی همچنان اعضایش در گروه در لیست سیاه میباشن، چقدر در تناقض قرار داره؟ اگر اونا در کمک ها در همکاری با گروه طالبان صورت بگیره،
البته این بخش از کمک های بشر دوستانه است. اگر دولت آمریکا، دولت مستقر در افغانستان که حکومت طالبان هست، این را کمک میکرد، او در تناقض با تحریم ها و این شرایطی بود که خلاصه طالبان حکومت ایالات متحده آمریکا در نظر گرفته بود. از نظر قانون تحریم ایالات متحده آمریکا نباید پول در اختیار افراد و گروه های قرار بگیره که او در لیست سیاه هست. فعلا خلاصه قضیه به گونه است که پول در اختیار دولت قرار نمیگیره، در اختیار دولت افغانستان که او رو برای خلاصه افراد نظامی در بخش های پلیس، در بخش های استخبارات مصرف کنه، بلکه در اختیار مردم ملکی قرار میگیره. او مردم ملکی ممکنه که کارمند ملکی حکومت فعلی باشه، ممکنه که خدمتش مردم باشه که کارمند دولت نباشه.
بله
شرایط به این گونه.
یک سوال دیگه آقای علوی، ای که بانک های بین المللی برای ای که هدف تعزیرات امریکا قرار نگیرند، قبلا و یا حال هم در قسمت ارسال پول اونا محتاطانه عمل میکردن، چقدر با ای اقدام، با ای اعلام ایالات متحده میتونن که اونا دست باز پیدا کنن؟
بله اینا در بخش امداد رسانی بشر دوستانه معافه از هر نوع تعامل با بانک های افغانستان و این اقدام ایالات متحده آمریکا راه را باز کرده. قبلا اونا خلاصه شک ایجاد میشد، هر نوع تعامل که با بانک های افغانستان و با سیستم مالی افغانستان میکرد، قطعا چون آمریکا اجازه نداده بود، اونا چی او پولی رو که او تعاملی که میکرد، چی او معامله با حکومت افغانستان حساب میشد چی نمیشد، قطعا شامل تحریم میشد. و چون آل اجازه داده ایالات متحده آمریکا و این نگرانی و این موانع رو برداشته، اونا آزادانه میتونه تعامل کنه، کمک ها را خلاصه در اختیار بانک های افغانستان قرار بده بدون هر نوع نگرانی و تشویش.
تشکر. پچه سب که تاسو دارشو که تاسو او گوری امریکا چه مده مخکې ځینې ادارو ته جوازونه ورکړل افغانستان ته د انتقال، اوس یې دا اقدام وکړه، فکر کوئ چې په مدار امریکا د افغانستان د شتمنیو چې کنګل شوي د هغو ازادولو طرف ته روانه ده، لکه څنګه چې ته تاسو اشاره وکړل چې هغه ټولې پیسې نه دي، هغه د افغانستان کریډیټ دی او باور دی، که څنګه؟
زه فکر کوم چې دغه شینه ټول چې دی د افغانستان په سیاسي او اقتصادي انزوا کې دی، او امریکا ځان ته شروط لري د همه شموله حکومت جوړښت، د لږکۍ حقوق، د بشر حقوق، د ښځو حقوق او داسې نور شیان چې دوی دغه کړي دي، هغه په همدې خاطر باندې چې د دې مسایلو په هکله باندې پرمختګ وشي او دغه بشري مرستې بدیل د دغه دی که نه خسارو د زیادخت په افغانستان کې زه خدا د هغې پیسو برخه نه ده، لکه مخکې چې ورور ورته اشاره وکړله، یعنی اثار دغه د افغانستان اثاري ریزر چې د خپل ځای باندې پاتې دي، خو بانک ورته ضرورت لري که بانک وغواړي مرکزي بانک د تشریح کننده د پالیسي دی او هلته د پرمختګ یو دغه وغواړي، نو هغه ضرورت لري د خپلو افغانۍ د قیمت د ساتلو د پرمختګ د
پاره. هغه خبره خو صحیح ده پاتیا، زما هدف دا دی چې زما هدف
د خلاصولو دغه چې د سیاسي انزوا چې امریکا ورسره مشکلات حل نه کی فکر نه کوم که دا ورته آزاد کړي، کنه مخکې بانک جهاني خپل مرستې آزاد کړي، خلکو فکر کوي چې دا پیسې آزاد کړي،
یعنی ستاسو فکر دا دی چې که ترڅو پورې چې د امریکا شرایط ونه منل شي، فکر نه کوي چې دوی به د افغانستان کنګل شوي شتمني آزاد کړي؟
یعنی شرایط د امریکا زه داسې نه وایم چې د امریکا شرایط، بلکې زه دا وایم چې د نړیواله کچه باندې چې د افغانستان او د نړۍ د هیوادونو ترمنځ کوم مشکلات موجود دي او امریکا هغه نمایندګي کوي چې ترڅو پورې هغه حل شي، او هغه په باره کې فکر کوم چې د دوی مفاوضات روان دي که نه، هغه به تر هغې پورې بندې وسي.
یوه بله موضوع پاچا صاحب، هغه دا د ترهګرۍ موضوع ده چې په نړیواله کچه باندې دا یوه ډېره قوي اندېښنه موجوده ده چې د نورو ملکونو ته چې کومې پیسې ځي، خاص کر د بېوزله ملکونو ته، چې هغه د ترهګرۍ د موخو دپاره استعمال نه شي. دا موضوع په افغانستان کې په اړه باندې اوسه پورې څومره جدي ده؟
زه په دې باندې دومره معلومات نه لرم چې دغه پیسې دغه کېږي، خو امریکا د چې کوم شروط وړاندې کوي، د امریکا کوم پالیسي احترام لکه د خزانې دغه چې وړاندې کړي، هغه حتمن دا شي نه وي پکې نیولې اوسېږي تر څو پورې چې پیسې تنها او تنها هماغه غریبو دغه خلکو ته ورسېږي. که نه ځکه دا پیسې چې دا ځي، دا خو ته پوهېږي چې 2 میلیونه خلک د فقر د خط لاندې زندګي کوي. دا مرستې دغه سې ترتیب باندې ویشي دي کې په خدای وکړي چې دا د پخوانیو په شانتې نه شي. په مخکې ورور اشاره وکړله چې حکومتونه تېر حکومتونه دا تېر حکومتونه پیسې نه دي ترجیح کړي، شرکتونه او انجیوګانو له ورکول ډایرکټ مستقیم بدون چې لاري او نظارت ته نه و، نه دا پیسې اندغه څه غلط لاړي. اوس وخت کې باید په څوک چې مرستې کوي په هغه باندې، یا د امریکا د خوانه، د ډونر د خوانه، یا د هغوی د خوانه باید نظارت موجود چې پیسې سیزي ته ورسول شي او په سی ترتیب باندې چود نشي. کنه په دې خاطر باندې کدا غو لاس ته نور دیږي د دوړو د رقابت چې په خپل منځو کې کېدې شي، د دې سبب شي چې پیسې هغه اصلي مستحق خلکو ته ورسیږي. او دوم دا چې تا د دغه ویل په افغانستان کې امریکا د طالبانو سره چې کوم معاهده دغه د وګسنم ته د لګیږي چې د ترهګرۍ په ضد مبارزه کوي، د طالبانو حکومت ته وایي دایښ په نړیواله او د افغانستان خاوره به د نورو په د منافعو په خاطر باندې نه استعمالوي. نو د شین کې دوی سره مفاوضات کوي، نو دا فکر کوم دوی ته به خمه معلومات کړي او هغه شروط او ظروف چې او شرایط چې د مرستو د کولو لپاره دغه کوي، په دغه د خزانه کوم ماوین چې د بانکونو کې مزان ته دغه کې لیګري به ورته ایا به لیګي ورته او په دې یوګام د لپاره به خاص لایحه جوړه کړي.
آقای پاچا، یک سوال من میخوایم از شما ایره داشته باشم. خب وزارت خزانه امریکا یا وزارت مالی امریکا ای اعلام کرده که بانک ها میتونن که به خاطر مقاصد بشر دوستانه بدون ترس از نقض تعزیرات امریکا علیه طالبان اونا پول روان کنن به افغانستان یا پول ارسال کنن به افغانستان. آقای ای سوال مطرح میشه که چقدر بانک های بین المللی ای اقدام خود کنن اونا، یعنی در گذشته اونا متاتانه کار میکردن، اقدام میکردن برای ارسال پول به افغانستان، حالی با ای اقدام چقدر اونا ای جرأت میگیرن به خود که در حالی که طالبان در افغانستان تسلط دارن کار کنن؟
ببخشید، پول که هست پولی اینجیو مثل پول شما یا یک شخص هست. وقتی که در اکاونت شما پول بینشینه و شما میخوایی که از این جیب به دیگه جیب انتقال کنید، او خو حکومت چی نیست که حکومت رو بگیره، او جان پول شما است و او رو میگیره. وقتی که کسی که تعزیرات و سرشوازه کرده و اجازه برش داده شده، او خو کدام مشکلی نیست.
خب یک نظارت صورت میگیره آقای پاچا؟
و نظارت تنها به مصرفش باید صورت بگیره. پول باید جای برسه که مستحقین برسه، بغیر مستحقین باید نبرسه.
و شما فکر میکنین که میرسن به مستحقین آقای پادشاهی پول یا خیر؟
این دیگه به کار کردی انجیو ها و به کار کردی شرایط یزوجه که امره حکومت طالباست، خاصتا اونا سر شرایط وضع میکنن. فکر نمیکنیم که یعنی دو جب یک انجیو بره و سر خود یک چیزا را توضیح کنه، حتما اونو سرشان یک نظارت سرشان می کنه. اگر پولیشان اخو نمی گیره خود نظارت سرشان می کنه که حتما به ایچی برسه. و ایره امریکا هم اجازه داد از این خطر گفت که اگر کدام ضرورت باشه که امره کدام طالبا کدام
تشکر آقای پاچا. آقای علوی، از شما ایره میپرسیم که کارکرد مؤسسات غیر دولتی را شما در افغانستان چگونه بررسی میکنین؟
گرچه مؤسسات غیر دولتی بین المللی و مؤسسات غیر دولتی داخلی در افغانستان به چند کتگوری تقسیم میشه، بعد از اینا چندان کارکرد مثبت نداشته و به فساد آغشته شده، به فساد آلوده بوده، بخشی از فسادی که در افغانستان وجود داشت در همین سیستم انجو ها بود. ولی هستن مؤسساتی، هستن انجو هایی که بین المللی و چه داخلی که به صورت نسبتا شفاف عمل کرده و سابقه نسبتا شفاف و قابل اعتمادی داره در نزد مردم افغانستان. ولی در شرایط فعلی فکر نکنم که اون مؤسساتی که به فساد آغشته از این پولی که همهشون واقف و آگاهی دارن که واقعا مردم افغانستان در یک شرایطی فاجعه آمیز و بحرانی قرار داره از این پول بخواید که خلاصه اونا دزدی کنه و فساد انجام بده. این شرایط ایجاب میکنه که همون مؤسسات هم خلاصه قسما قوانین و شرایطی توزیع کمک های بشر دوستانه را مراعات کنه و پول به صورت شفاف در اختیار مردم قرار بده. شرایط خاصیه و شرایطی بسیار پیش نیست که پول زیاد بود، امکانات زیاد بود. اگر اینا پول برادر میدوزیدن و فساد میکردن شرایط مردم چی نمیشدن، مردم ضربه نمیدیدن، زیاد زیان نمیکردن. اون اگر هر نوع فساد صورت بگیره در حقیقت با مردم جنگ کرده، مردم کشتن.
و آقای علوی در دقایق اخیر برنامه هستیم، شما من حیث یک استاد چی میگین که چقدر میتونه کمی اقدام معلمین و کارمندان صحی که وظایفشان را ترک کردن اونا دوباره تشویق شون و به وظایف خود برگردن؟
ولی پیشبینی هم چون شرایط خیلی سخته، چرا که در تجربه دنیا نشان داده که در شرایط اضطراری فقط کار در حد انجام میشه که فقط یک گرسنه را ما شکمش را سیر کنیم. یک کسی که در شرایط قحطی است او را از شرایط قحطی ما نجات بدیم و هیچ نوع امیدواری ایجاد نمی کنه که این کمک های بشر دوستانه زمینه را فراهم کنه برای یک زندگی امیدوار کننده، برای یک زندگی با ثبات که مردم فکر کنه چون کمک های بین المللی، کمک های بشر دوستانه آمد، شرایط بعد از این هم شاید خوب شه. او بستگی به عملکرد طالبان داره که چه شرایط جهان میپذیره، چه شرایط مردم افغانستان میپذیره، حکومت همه شمول تشکیل میده، شرایط مثلا به حقوق بشر، حقوق زنان به اینا احترام میگذاره. اگر این شرایط اینا قبول کردن و اجرا کردن قطعا دنیا با اینا تعامل میکنه، جز تعامل دیگه چاره هم نداره. وقت امکان سرمایه گذاری، امکان بازسازی، امکان آمدن پول هم به سیستم دولت هم در بخش این جوها زیاد چی است امیدوار کنید هست. شرایط خاص و شرایط اضطراری فقط ما میتونیم که شکم چند تا مسکین و بیچاره و فقیر پر کنیم دیگه. امیدی برای این نیست که بعد از کمک ها وضعیت بهتر
بشه. پچه سپتا سو تا وقتی اشاره وکړل چې دغه مرستي چې د افغانستان اقتصادي مسائل په اوګن محل کې نشي حلول، خو بشري مسائل تر یو وخت پورې حلول شي. اوس د افغانستان بشري ناورین دومره ژور دی چې بیلابیل راپورونه وایي چې تر 3 میلیون پورې افغانان د بشري ناورین سره مخ دي. فکر کوي چې دغه مرستي به وکړي شي چې د دومره ستر شمیر خلکو آنی او فوري مشکل حل کړي؟
زما په نظر باندې یعنی دلته یو خلاره مؤثره لاره موجوده ده. زما منتقد دي کومه کونه د پالیسۍ مکنه کونه د ذاتي ښه کار دی، خو په داسې ترتیب باندې چې لس میلیونه ډالر واخلي او هغه یو یو په غنم کې واخلي او بیا یو یو په غنم ورسیږي کنه، او هغه بیا بورکولو ته نه، هغه بیا ورکي دغه وته کنه. دغه په ترتیب باندې مرسته زما موافق نه یم. نو ما شو دا خبر دی زما په نظر باندې که یو میلیارد ډالر ورشي په 200 ډالر باندې د څه پروژې شته دي چې دستي په دستي چې څنګه لاشي او شروع کیږي چې مګر د کالو د ګندلو د خزو لپاره د کار پیدا کول کنه. په 2 میلیون ډالر باندې مونږ کولای شو چې تقریبا 70,000 کسانو تر کار پیدا کوو. 70,000 که په اوسط ډول باندې یو کور 15 کسانو لري نو 70,000 ضرب د 3 کا تقریبا 0.3 میلیونه خلک شو کنه. دې ته بروزی پیدا کیږي او دوامدار مرسته، ځکه کادي ګنډي خرڅي او بیرته دوباره د هغه ګټه په دوران کې دیږي کنه. د یو میلیارد دغه شي نو 70,000 د 4 کا 5 کا تقریبا د 3 لکه خلک، 3 لکه زر د 5 کا تقریبا د سیورتوی چې د 2.5 میلیونه خلکو ته کار پیدا شو. 2.5 میلیونه خلک په یوه چې په دولت کې زموږ تشکیلات ټول تقریبا د 2.5 میلیونه خلک رسمي دي او 3 میلیونه خلک دغه دی او 3 میلیونه نفوس د بیکاری د پخوانه موجوده ده. بیکاری د منډوړو د لپاره څه کار نه دی شوی، نو دولت کار کړی نه ډونر کار کړی دی. دې په څه کې غوړی چې د نورین د منډوړو لشي یو اساسي کار ته راځي چې کنه څنګه چې د خزانه موین ورته اشاره کړی ده د برښنا مو لوی نورین.
ډیره زیاته مننه پاتیا سیب ستاسو نه او د الوی سیب نه دوړ نه ډیره زیاته مننه کوم چې موږ سم خپل قیمتي نظریات شریک کړل د به خبرو په هیله.
تشکر شنونده های محترم شما هم تا این لحظه با ما بودین.